موسی علیہ السلام دعا وکړه چې الله دا خو به ټول ختم شي. موسی علیہ السلام دعاګانې کولې چې الله زما خو به ټول قوم ختم شي، اے الله بنی اسرائیل نن خو به دا ټول ختم شي، اے الله تو معاف کړي، اے الله تو معاف کړي. یعنی هغه ډېر په چغو چغو ژاړي. نو هغه وخت چې کله تیاره ختمه شوه نو بیا دوی منی شو. په بعضې ځایونو کې راځي چې 1000 خلق قتل شو، او دا سوسانه خبره نه وه چې په خپلو لاسونو د خپلو خلکو قتلونه کول د خپلو خلکو. نو الله تعالی وفرمایل چې ذلکم خیر لکم عند باریکم. اوس انسان سوچ کوي که نه چې هی داسې ولي وشو. نو الله تعالی وفرمایل چې دا بهتر دي ستاسو دپاره، ستاسو د پیدا کولو په نزد. تاسو سوچ کوئ که نه چې هی دا سو شو، هغوی قتل شو، چې پلار زوی او ترور ارو څنګه قتل کړو، او هغه ښځې او ماشومان ژاړي. او موسی علیه السلام پسې ځي چې اے موسی ته دعا وکړه، او موسی علیه السلام دعاګانې کوي. نو دا پته نشته دا خو ډېر بد کار شو، حالانکه الله تعالی وفرمایل چې په دې کې خیر دی. په دې کې خیر څنګه دی؟ ځکه چې موږ ته خو هر څیز د دنیا په چشمو کې ورته موږ ګورو، حالانکه الله تعالی فرمایي چې د هغوی خو معافي وشوه. ځکه چې که په دنیا کې چاته سزا میلاو شي د یو ګناه، نو هغه بهتره ده هغوی د اخرت د سزا نه بچ شو. ځکه چې د اخرت سزاګانې خو موږ نشو زغملی، او که د چا په اخرت یقین وي نو بیا به هغه د هغو دغه سوچ وي چې دلته راته سزا میلاو شي او په اخرت کې بچ شم. نو دا څومره د خیر خبره ده. او موږ سو سوچ کوو چې هی، ځکه چې موږ ورته د دنیا په نظر ګورو چې دا خو ډېر بد شو، موږ ورته د اخرت په نظر چرته هم نه ګورو. د اخرت په لحاظ دا څومره بد وشوه، د اخرت په لحاظ دا څومره ښه وشوه. ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې ای موسی غم مه کوه، چې کوم خلق قتل شو نو هغوی به زما سره د شهیدانو مقام وي. هغوی هلته ژوندي دي او رزق ورته میلاویږي، او چې څوک ژوندي دي نو د هغوی توبه قبوله شوه، نو ټول پاک شو. د دنیا سزا او د آخرت د سزا په نسبت ډېره سپکه ده، او د آخرت وړوکي سزا هم ډېره غټه ده. د جهنمی کس چې په خپو کې کوم څه پیزار وي نو د هغې تسمې به د اور نه جوړې وي، لیکن د هغې په وجه به د هغو دماغ خوټ کیږي لکه څنګه چې کټوی خوټ کیږي. خلکو ته د دې سزاګانې ډېرې غټې او ګرانې ښکاري چې هی د غل نه چا لاس کټ کړی وي، الله دې معاف کړي. او هغوی په هغې باندې وایي چې دا خو ډېره د ظلم والا سزا ده، داسې سزا خو نه ده پکار چې هلته د هغوی سره کومه، لیکن که تاسو وګورئ چې هلته هغوی له کومه سزا ورکړي کېږي، د هغې چرته چا سوچ کړی دی؟ دلته زموږ په مجرمانو باندې ترس کېږي، لیکن دلته کله چې خلکو ته سزا میلاو شي او هغه توبه وباسي نو د هغه ګناه د هغو ګناه خړ شي، معاف شي، بیا په اخرت کې هغو ته سزا نه میلاویږي. ذلکم خیر لکم بارئکم، دا بهتره ده. که په دې باندې انسان سوچ وکړي نو موږ د اخرت په باره کې سوچ نه کوو، موږ خو د هر څیز سوچ دلته کوو او موږ ته بد ښکاري. که د اخرت په نظر ورته وګورئ نو دا څومره بهتره ده ستاسو د رب په نزد. فتاب علیکم، نو بیا هغه مهربانه شو په هغوی، یعنی الله تعالی هغوی معاف کړل، هغه پې مهربانه شو. یعنی په دنیا کې پې حد ولګېدو، ځکه چې په دنیا کې د مرتد یو سزا ده، یعنی د مرتد کېدو یو سزا ده په دنیا کې، ټیک شو؟ یعنی چې څوک د اسلام نه واپس شي نو د هغې سزا څه ده؟ قتل کول. بعضې ګناهونه د کفارې نه بغیر نه معاف کېږي، د هغې دپاره کفاره ورکول وي. که څوک یو کس قتل کړي نو هغو ته خو به څونه څه کول وي، یا خو به هغه دیت ورکوي او یا قصاص. انه هو التواب الرحیم، بېشکه هم هغه دی ډېر توبه قبلوونکی، بار بار توبه قبلوي او ډېر زیات رحم کول واله دی. او بیا دا نمونه سزا ختمه شوه په قانون کې چې که آینده څوک داسې وکړي نو هغوی ته به دا قسم سزا نه میلاویږي. وإذ قلتم يا موسى، أو چكلا تاسو ويتي اي موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، چې مونږ خو ایمان نه راوړو تر څو پورې چې مونږ الله نه وي لیدلی مخامخ. دا کله وشو؟ د هغې نه پس موسی علیه السلام روان شو د قوم سره چې د ټولو نه کوم ښه کسان وو د هغو په قوم کې کوم چې ډېر نیکان وو او صالحان وو. هغوی موسی علیه السلام د ځان سره هغوی د ځان سره تور طرف ته بوتلل. زو تاسو هلته د ځان سره بوسم چې تاسو د الله تعالی نه معافي وغواړئ. نو هغوی به سره کوهي تور ته روان شو. دا هر څه چې وشو نو د دې دپاره الله تعالی ته جاړي او زاری د دې دپاره الله تعالی ته وجاړئ او زاري ورته وکړئ د سخي دا واقعیت چې شوي ده. نو د هغوی سره کوهي تور ته لاړو روان شو لاړو او هغوی ته ووایې چې تاسو توبه وباسئ روژه ونیسئ ځان پاک کړئ. نو هغوی وې چې ای د الله پیغمبره الله تعالی ته ووایې چې هغه موږ ته هم خپل کلام ووایي. نو چې کله موسی علیه السلام لاړو نو یو وریځ راغله او ټول غر کور شو. غر پېژنئ که نه؟ ماونټین چې ورته وایي. نو هغه په هغې باندې لاړو او چې کله الله تعالی کلام شروع کړو نو د موسی علیه السلام په تندي باندې نور راغی، داسې نور چې هغه هغې ته هېڅ چا نه شو کتی او د وریځو په پرده کې ټول په سجده پرېوتل او موسی علیه السلام دعا وکړه. نو هغه کوم اویا کسان چې ورسره راغلي وو نو دوی هم د الله تعالی کلام واورېدو، یعنی الله تعالی چې څه خبرې کولې موسی علیه السلام سره، او الله تعالی چې کوم احکامات ورکول نو هغه یې ورکړل او کلام ختم شو. وریځې لاړې، دوی موسی علیه السلام له راغلل او وایي چې ای موسی، موږ خو په تا باندې ایمان نه راوړو چې تر څو پورې موږ الله تعالی مخامخ نه وي لیدلې. دوی دومره غټه خبره، دومره د ګستاخۍ خبره، دومره د بدتمیزۍ خبره وکړه، حالانکه په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی. هغو ته پیغمبر وایي، لیکن اوس وایي چې موږ په تا ایمان نه راوړو چې دا ټولې د الله خبرې دي. موږ غواړو چې الله تعالی موږ له مخامخ راشي چې موږ هغه ووینو، نو بیا به موږ هغه هله منو. نو بیا څه وشو؟ فاخذتکم الصاعقه، نو یو ګړزار د بجلی هغوی ونیول او ټول مړه شو. وانتم تنظرون، او تاسو کتل، یو داسې آسماني بجلی راغله. اوس موسی علیه السلام دپاره څومره ګرانه شوه. اوس به هغه خپل قوم له څه جواب ورکوي چې هغه اویا کسان څه شول؟ هغوی به وایي د هغوی سره دې څه وکړل، مړه دې کړل او که څه شو؟ زمونږ دومره بزرګ او نیک خلک چرته لاړو؟ نو موسی علیه السلام په جړا شو او الله تعالی ته په دعاګانو سر شو چې یا الله، که دوی تا مړه کړل نو ټول به دې مړه کړي وو. ای الله، د دې بې وقفو د غلطو کارونو په وجه موږ مه هلاکوې، دا خو په کې د ټولو نه ښه خلک وو، او که زه واپس لاړ شم نو قوم له به څه جواب ورکومه؟ څوک به زما په خبره باندې یقین کوي او په ما باندې به ایمان خلک څنګه راوړي؟ ای الله، تو توبه قبول کړې، ای الله تو موږ معاف کړې، او الله تعالی خپل فضل او کرم وکړو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بیا موږ راوچت کړی تاسو ستاسو د مرګ نه پس، لعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. او الله تعالی او د الله تعالی دا عادت نه دی چې څوک دې مړه شوي وي او الله تعالی دې دوباره هغوی په دنیا کې ژوندي کړي. لیکن په دې صورت کې تاسو دا اوله واقعه ګورئ، نو دا نوټ کړئ، او د دې نه پس به هم تاسو ګورئ چې څوک چې هغوی الله تعالی ژوندي کړل. ټیک ده؟ نو موږ راوچت کړل هغوی د هغوی د مرګ نه پس. په دې باندې هم شکر ادا کول ضروري دي، ځکه چې داسې نه کېږي، خو الله تعالی خاص خپل فضل او کرم وکړو، د الله تعالی خاص احسان و. او سوچ کوئ چې دوی اوس د قتل کولو نه پس الله تعالی معاف کړي وو، اوس دوی د عاجزۍ دپاره لاړل چې الله تعالی موږ معاف کړي. چې د بنده نه څه غلط کار وشي نو هغه بار بار وایي چې الله ته موږ معاف کړي، ما ډېره غلطي کړې ده. دوی دلته غلطي وکړه، الله تعالی معاف کړو، هلته لاړل، نو بیا یې ګړې وړې خبرې شروع کړې. د دې نه پته لګي چې یو طرف ته یې دومره سخت ایمان وو چې د یو بل مرګ ته هم تیار شو، او دویم طرف ته یې دومره په ایمان کې کمزوري وه او وایي چې موږ ته الله وښیه. د دې نه پته لګي چې ایمان څنګه ښکته او بره کېږي، کله ښکته کله بره، کله ډېر اوچت او کله ډېر ښکته. نو انسان له یره پکار ده چې کچری نن د انسان ایمان مضبوط دی نو دا ضروری نه ده چې سبا دی هم د ایمان هغه لیول وي چې سبا له څو کیږي. چاته هیڅ پته نشته، همیشه د دې خبرې فکر پکار دی چې یا الله چېرته زما ایمان کمزوری نه شي. د خپل ایمان د اوچتولو دپاره ډېر کوششونه پکار دي. ایمان په خپله نه اوچتیږي، تاسو به کوشش کوئ، تاسو به په داسې مجلسونو کې کینئ، تاسو به داسې سزونه ګورئ، تاسو به قرآن وایئ، تاسو به تفسیرونه ګورئ، حدیث به وایئ، د دې سره ایمان اوچتیږي. ښه لکچرز به اورئ، د دې سره ایمان ښه کیږي. د نیکانو په صحبت کې به کینئ، د دې سره ایمان زیاتیږي. نو د ایمان تازه کولو دپاره بنده ته محنت کول پکار دي، ګنې د بنده ایمان خړ شي، کمزوری شي. هغوی ته وګورئ چې څومره د اوچت ایمان سره راغلي وو او ایمانی کوم ځای ته ورسېدو. دویمه یو بله خبره په ذهن کې راولئ. موسی علیه السلام هم ویلي وو چې ای الله، زه تا کتل غواړم. دا غو سره خو داسې ونه شو، او چې دوی وی چې موږ ته الله تعالی وښیا نو د دوی سره داسې وشو. په دواړو کې څه فرق دی؟ تاسو څه فرق کاری؟ دوی هم وی چې موږ الله تعالی لیدل غواړو، او موسی علیه السلام هم وی. موسی علیه السلام په یو بل وخت کې دا خبره کړې وه، لیکن کړې خو یې وه، دا غو سره خو داسې ونه شو. په اصل کې په سوال کې فرق وي. د موسی علیه السلام په سوال کې شوق او محبت وو. هغوی چې ای الله، زه تا لیدل غواړم، او دوی وی چې ای موسی، موږ تا نه منو تر څو پورې چې موږ الله نه وي لیدلی. نو دا سوال د اعتراض په انداز کې شوی وو. سوال په دې نه وي چې بعضې وخت انسان په داسې انداز کې سوال وکړي، او سوال داسې دا نه وي چې د بعضې بنده سوال داسې نه وي چې موږ پوه نه شو، یا زموږ څه شوق دی چې موږ څه زده کړو، یا محبت دی، خو بس د خپل زد په وجه چې موږ په شک کې یو، موږ ته ثبوت پکار دی چې موږ اول هغه وینو نو هله به ایمان راوړو، احکامات نه منو. ټیک شوه؟ کوته راوړې نو دا احکامات نو هغه به موږ منو. لن نؤمن لك، چې دا د الله تعالی د طرف نه دي. اوس تاسو ګورئ، حالانکه هغوی ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دی د الله، او په دو باندې وحی راځي، بیا هم انکار کوي چې موږ نه منو. موږ ته الله وښیه، نو موږ له پکار دي چې کله موږ یو سوال کوو که نه، نو په هغې کې اعتراض نه دی پکار، داسې شک نه دی پکار چې بنده په الله پسې داسې خبرې وکړي. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی په سوچ او پوهه سره سوال کول پکار دي. د ځینو خلکو په سوال کې عاجزي نه وي چې الله تعالی داسې ولي وکړل، الله تعالی ولي داسې فرمایلی دي، دا څنګه خبره ده، دا خو ډېر غټ ظلم دی. سوچ نه کوي چې دا زه څه وایم، او د خولې نه عجیبه عجیبه خبرې راوباسي. او نو ګورئ، په سوال کې فرق دی. ټیک شوه؟ تاسو په چا مشر کس پسې داسې خبرې کولی شئ چې هغه خو داسې دی، او په هغو باندې اعتراضونه وکړئ، نو بیا وګورئ چې دا ته څه کوې، نو بیا ګورئ چې هغه ستاسو سره څه کوي. هغه وخت بنده یېرېږي چې نه دی به ما په جیل کې واچوي، هغه به موږ سره داسې چلو کوي. ټیک شوه؟ یعنی د انسان نه خو بنده یېرېږي، او په الله تعالی پسې داسې خبرې کوي. نو ځینې خلک خو دومره یریږي چې هغوی په فون باندې په خبرو کولو باندې هم یریږي، لیکن په الله تعالی پورې چې خبرې کوي نو نه یریږي. موږ له چا نه یاره پکار ده؟ نو دلته موږ د چا نه یریږو؟ نو موږ ته دا پته ولګېده چې په الله تعالی پسې دا نمونه خبرې او دا نمونه اعتراضونه نه دي کول پکار. او یو بله خبره په آیت 54 کې راغلی ده چې کله راغلی وو. ټیک شوه؟ چې کله راغلی وو ان ذلکم خیر لکم عند بارئکم، دا حکم ډیر مشکل وو کنه، لیکن الله تعالی فرمایل چې په دې کې خیر دی. ټیک شوه؟ هغه یعنی د قتل کولو هغه خبره چې راغلی وه، په دې کې د عمل څه خبره ده زموږ د ټولو دپاره؟ په ځینې حکمونه موږ ته ډېر ګران ښکاري، لیکن دا خبره همیشه یاده ساتئ، ذلکم خیر لکم عند بارئکم، په دې کې خیر دی ستاسو دپاره. او هغه حکم هم ډېر ګران وو. خپل خاندان والا قتل کول داسې معمولي خبره نه وه، او یا خپلې قبیلې والا، دا څومره ګران کار وو چې کله رڼا شوي وي، او پته لګېدلی هغوی ته چې دا د چا څوک په ځمکه باندې پروت دی. نو ذالکم مشکل کار دی. که یو حکم ډیر ګران وي، که زما په طبیعت باندې ډیر درون وي، نو مونږ له پکار وي چې وایو چې په دې کې به زمونږ خیر وي. که یو قتل کول د خیر کار وي او چې ځینې احکامات مونږ ته ډیر ګران ښکاري، نو هغه خو دومره مشکل نه دي. یعنی دا مونږ ته چې ښکاري چې څومره دا مشکل وو، او چې الله تعالی فرمایي چې په دې کې خیر دی، نو په هر سو کې خیر دی. وظللنا علیکم الغمامه، او مونږ سوری جوړ کړی وو په تاسو باندې د وریځو، چې کله دوی په وادی تی کې وو او الله تعالی هغوی شام ته لیږل، نو دوی ته وایي چې ځای تاسو لاړ شئ او جنګ وکړئ. نو هلته یو قوم و، ظاهره ده داسې خو نه وو چې یو خالي کور و او دوی ته یې وایي چې ځای ورشئ ورننوځئ. هلته یو قوم اوسېدو، نو دوی ته هلته تلل وو چې دا هغوی نه ملک واخلي فلسطین. نو دوی وایي چې مونږ خو جګړه نه شو کولی، دا جنګونه زمونږ نه کیږي. نو الله تعالی بیا دوی له سزا ورکړه چې په میدانی تی کې اوسېږئ. د دې تی مطلب دی سرګردان ګرځېدل، ورکېدل. نو دوی په دې میدان کې سرګردانه ګرځېدل. دوی داسې ورک او سپک وو چې سهار به دوی د کوم ځای نه شروع کړه، نو ماښام به هم هلته وو. د دې نه پته لګي چې د دوی بالکل سنس آف ډایرکشن نه وو، یعنی چې کوم ډایرکشن کې چې په کوم ډایرکشن کې لاړ شو. تاسو وایئ که نه چې زمونږ نه جنګ نه کیږي، مونږ نه شو جنګ کولی، نه شو ننوتی، نو بیا ټیک ده، پریشانه ګرځئ. دوی ډېر پریشانه وو چې دا زمونږ سره څه کیږي. او څلوېښت کاله دوی په دې سرګردانۍ کې تیر کړل. نو څلوېښت کاله داسې تیرول داسې آسان کار نه وو، او هغه علاقه داسې نه وه چې څو دوکانونه وو یا مارکیټ وو، هسې کلاو میدان وو او نسو عمارتونه وو. او دوی روان وو، لیکن د دوی دومره نافرمانۍ او بدتمیزۍ باوجود، ټیک شوه، یعنی دومره نافرمانۍ او ګستاخي دوی کړې وه او بدتمیزي کړې وه، د هغې باوجود فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. زموسا تو استا رب کوي جنگونه، مونږ بدل تناسیو. او د دې دومره بدتمیزۍ باوجود الله تعالی په هغوی باندې د غمام سوری کړی و، په دې باندې داسې وریځې وې چې هغې پې سوری کړی و. وانزلنا علیکم المن والسلوى، او په هغوی باندې من او سلوا نازلېدل. دوی څه کول هلته خو نه د زمینداری دپاره څه وو، نو الله تعالی د دې دپاره من او سلوا رالېږل. من واړو واړو سیزونه وو، لکه د موتی په شان ملغلري چې وي، او یا لکه د ګلۍ په شان د آسمان نه برابرېدې، تکې سپینې د پیو په شان رنګې وو او خوږې وې لکه د ګبین. او سلوا چې وو، نو دا بټیر وو، یعنی دا داسې مرغۍ وې، وړې وړې مرغۍ وې، په سیلونو سیلونو به راتلې او دوی به ښه په اسانتیا سره هغه رانیوې. نه ورته ښکار کول وو، نه ورته منډه ترډه وهل وو، هغه به یې رانیوې. نو دا خوراک د ټولې ورځې د پاره برابر وو، او دا ډېر خالص وو. د داسې مرغو غوښه خو خوږه هم وي ډېره، باقاعده د دوی دپاره د ښکار کولو انتظام شوی وو، او دا ډېر بې مثاله وو. دوی ته به په فری کې میلاوېدو بغیر د څه محنت نه. داسې نه وه چې دوی پسې چېرته تلل او یا ورته کتل وو، رزق هیڅ هم نه وو. بغیر د محنت او مشقت نه به ورته مفت میلاوېدو، او تازه تازه به ورته هر ورځ میلاوېدو. کچری لیکن دوی وایي چې مونږ سټور کولی، یعنی مونږ جمع کولی، نو ځکه به هغه خرابېدو. لیکن ټوله ورځ به ښه صحیح وه، سبا له به نوره غله راغله. نو دا څومره غټه مهرباني وه د الله تعالی په دوی باندې. کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ پاک مونږ چې کوم رزق در کړی دی تاسو له. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، او مونږ په دوی باندې ظلم نه دی کړی، بلکې دوی په خپله په ځان ظلمونه کړي دي. دوی به څنګه ظلم کوو چې هغه خوراک به سټور کوو، هغه الله چې پرون ورکړی دی، نن او سبا را کولی شي، لیکن دوی به بیا هم پټ پټ هغه سیو کوو، او د رزق مطابق به وي چې دا زمونږ سو کمال دی. د الله دین ورته نه، یعنی دوی به وایي چې دا خو زمونږ کمال دی، د الله دین ورته نه ښکارېدو. او طيب سدي يعني سو شي دي شي ده غي سورس اوف انكم هم طيب دي يعني ديش بكم طريقه تدا رزق ملاوي دو نو ده حلال الطريقه وا. نو اوس دلته كده طيب ما نقوله او طيب سو توايي طيب هر هاغ شي توايي شي هاغ حلال وي يعني په حلال طریقې بنده کماوي یعنی او هغه او چې هغه یعنی الله تعالی ورله د خوړو سکو اجازت ورکړی وي چې خوره او سکی یعنی حرام نه وي نو دا د الله تعالی ډېر غټه مهرباني وه او چې دوی څلوېښت کاله په دغه ځای کې ګرځېدل کچری په غرمو کې ګرځېدې نو څومره به ګرانه وه دوی ته چې چېرته به ګرځېدل نو هلته به د وریځې سوری و په دوی باندې یو بله خبره په ذهن کې راغله چې کله هم انسان څه غلط کار کړی وي که نه نو وما ظلمونا نو الله تعالی پورې په الله تعالی پسې داسې مه وایې چې دا الله تعالی په ما اچولی دی یا په ما باندې خو دی یعنی په ما باندې الله تعالی ظلم کړی دی. الله تعالی فرمایي چې وما ظلمونا چې مونږ په دوی هیڅ ظلم نه دی کړی لیکن انسان په خپل ځان په خپله ظلم کوي. په آیت 55 کې وګورئ هلته فأخذتكم الصاعقة راغلی دی ونیوئ تاسو بجلی کو تاسو هر ځای وګورئ لکه بعثناکم انزلنا علیکم یعنی الله تعالی خپل ځان طرف ته نسبت کړی دا څومره احسانات چې دي عفونا ټیک شو نو دلته هم راتلی شو چې اخذناکم چې مونږ ونیوئ تاسو بالصاعقتی د سایقه سره یعنی د بجلی د ګړزاري سره تاسو ونیولی شوئ تندر ووهلی شوئ نو خپل طرف ته یې نسبت نه دی کړی ځکه چې د تندر وهل چې دي که نه نو دا یو خراب شی دی هر شی د الله تعالی د طرف نه وي لیکن د یو خراب کار نسبت الله تعالی طرف ته نه دي کول په کار دا د ادب خلاف خبره ده. یاد دي درته چې کله ابراهیم علیه السلام د نعمتونو ذکر وکړو نو د هغې نسبت هغو الله تعالی طرف ته وکړو چې دا هر څه مال الله تعالی را کړی دي او چې کله د بیمارۍ ذکر کوو نو وی فرمایل چې کله زه بیمار شم نو دای نه وی چې ما الله تعالی بیمار کوي بلکې وی وی چې کله زه بیمار شم فهو یشفین نو هغه مال شفا راکړي نو د شفا نسبت بیا الله تعالی طرف ته کړی دی ځکه چې شفا ورکول یو ښه شی دی ځکه چې کو د یو مصیبت نسبت خلق چا طرف ته وکړي نو هغه بیا د خلکو نه وي خوښ ځکه چې دا د انسان خپل ګناهونه وي یا خراب کارونه وي چې د هغې په وجه انسان په خفګانونو او پریشانو کې مبتلا شي. اوس چې څلوېښت کاله تیر شو او ټول زوړ خلق مړ شو نوې جنریشن راغی نو هغوی ته وفرمایلی شو چې په دې ښار کې داخل شئ و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه اوس موسی علیه السلام هم وفات شوی دی یوشع بن نون نوی پیغمبر دی هغوی ته وویلی شو چې تاسو داخل شئ په دې کلي کې دا کوم کلی دی فلسطین چې دی په هغې کې بیت المقدس دی دا د آبایی ښار دی فکلو منها حیث شئتم رغدا ودخلوا د دینه چې څه خوړل غواړئ په خپلې مرضۍ سره خورئ ښه په فراخۍ سره ودخلوا الباب سجدا او د دې په دروازه کې په داسې طریقه سره داخل شئ لکه چې سجده کوئ ځکه چې په هغه ورځو کې په ښارونو باندې ګیټس وو دروازې به وې څلور طرف ته به غټ غټ دیوالونه وو ډېر لوی لوی ګیټونه به لګېدلي وو نو دوی ته وویلی شو چې کله تاسو په دې خار په ګیټونو باندې ننوځئ د فتح نه پس یعنی دوی ګټه وکړه نو سرونه ښکته کړئ لکه خلک چې سجده کوي د شکر په حالت کې یعنی عاجزي په ځان کې پیدا کوي او د عاجزۍ سره ننوځئ په لویۍ باندې مه ننوځئ نو دا د الله تعالی حکم و چې تاسو په عاجزۍ سره ننوځئ چې ستاسو سرونه ښکته وي او د لویۍ د وجې نه بره نه وي. او ګورئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړې وه نو هغه څنګه داخل شوی و په مکه کې په اوخ باندې سور و او سر مبارکې دومره ښکته کړی و چې د اوخ د کجاوې سره لګېدو دومره ډېرې ښکته کړی و د الله تعالی تسبیح یې کوله او په عاجزۍ سره ننوتو د سجدې په حالت کې ننوځي وقولو حطتن ووایئ چې بخنه راکړي یعنی مافی نغفر لکم خطاياکم مونږ به اوبخو تاسو الله تعالی ورته فرمایي چې مونږ به وبخو تاسو. نو هغوی کوم ګناه کړی وو چې داسې ورته وویلی شو؟ نو په اصل کې انسان هسې هم خطا کار دی. نو تاسو په دې طریقه ورننوځو چې ای الله، زمونږ سو خطا هم کو، زمونږ د خطا سو هم کارونه دي، نو هغه تو معاف کړي او الله به مو معاف کړي. یعنی دومره د عاجزۍ سره ننوځئ. وسنزيد المحسنين، او مونږ به ضرور ورکوو احسان والو له جزا. دلته محسن چا ته ویلی کیږي؟ په هغوی کې ښه خلک هم وو کنه، ښه هم وو خراب هم وو، نو ولی محسن دي هم معافي غواړي؟ جی، دلته دي څوک داسې سوچ نه کوي چې زه خو ډېر نیک یم، ما ته د معافۍ غوښتلو څه ضرورت دی، ما داسې څه کړي دي. نو ټول معافي غواړئ، ټول توبه استغفار کوئ. هیپ پتون، دا لفظونه هغوی ته وویلی شو چې دا لفظونه تاسو وایئ چې کله دا خار اوګټئ او ننوځئ، نو هیپ پتون وایئ او داخلیږئ. دا لفظ دوی مخکې چېرته نه وو اورېدلی. نو دلته دوی ته د پیغمبر مطلب موسی علیه السلام په ذریعه وویلی شو چې تاسو به هیپ پتون وایئ. نو چې څوک احسان کول والی، احسان کول والی څوک دي؟ چې څوک د یو خرابي پځی هم خواله کوي. یعنی ستاسو ستاسو سره که څوک څه بد سلوکي کوي او تاسو ورسره ښه سلوک کوئ، ټیک شو؟ دې ته احسان والا لیول وایي، احسان والا درجه وایي. هغه خلک چې څوک د الله تعالی عبادت داسې کوي لکه چې هغوی الله تعالی ویني، او یا داسې چې الله تعالی هغوی ویني، په یو ډېره ښه طریقه سره عبادت کول، نو مونږ به هغوی له نور ډېر هر څه ورکړو. یعنی ډېر زیات انعامات به ورله ورکړو. الله تعالی به د هغوی درجې نورې هم اوچتې کړي. خطا خو به یې معاف شي، لیکن چې محسنین کله توبه او استغفار وکړي، نو د هغوی چې کوم خطا وي، نو هغه به هم الله تعالی معاف کړي. او چې کله هغوی نوره توبه او استغفار وکړي که نه، نو د الله تعالی به د هغې سره د هغوی درجې اوچتې کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو د توبې ضرورت نه و، د هغوی خو هیڅ ګناه هم نه و، نو هغوی به ولې توبه کوله؟ د هغوی درجې به اوچتېدې، ټیک ده؟ او هسې هم یو انسان هم د الله تعالی حق نشي ادا کولی. انسان له همیشه توبه او استغفار پکار دی چې ای الله، مونږ ستا حق چرته هم نشو ادا کولی، نشو ادا کولی. فبدل الذين ظلموا، نو بدل کړو هغه خلکو چا چې ظلم کړی وو. یعنی د دې قوم چې کوم ظالم خلق وو، قولا، دا قول غیر الذي قیل لهم، دا حبتون والا کلمه چې ورته الله تعالی خیلی وه، نو دای بدله کړه د هغه کلمې سره کومه چې بله وه. مطلب الله تعالی چې ورته کوم هیپ پتون خیالي وه، نو د دې په ځای دوی هند پتون شروع کړه، په مینځ کې پکې نون شامل کړو، نو دې مطلب شو غنم غنم. نو دوی داسې ولې وکړل؟ ها، اخر داسې ولې وکړل؟ دوی له پیغمبر حکم ورکړی وو چې تاسو به هیپ پتون وایئ، او دوی هند پتون ویل شروع کړل، مذاق شروع کړو، خنداګانی شروع کړو چې دا هیپ پتون راته ولی وایئ، چې دا ولی وایئ. زمون خپله مرضی ده چې مونږ څه ویل غواړو نو وایو به. نو د عاجزۍ سره تلل، بلکې په راښکودو باندې تلل شروع کړل. یعنی الله تعالی وته چې تاسو به په عاجزۍ ځئ، او د هیپ پتون په ځای هند پتون ویل شروع کړل. دا داسې ده لکه چې تاسو چاته ووایئ او هغوی وایي چې دا میلا بله واورېده. دا خبره خو لا ما تر نن ورځې پورې اورېدلې نه ده. دا خبره خو نه زمونږ پلار او نیکو چرته کړي ده، او نه دا زمونږ په خاندان کې چرته شوي ده. دا راته څو نوي خبرې کوي، او بیا هغوی په هغه خبره پورې خنداګانې شروع کړي. داسې نه وایي چې مونږ تحقیق خو وکړو، کیدای شي چې زمونږ سره علم نه وي. پیغمبر هغوی ته څه خبره کوي چې الله تعالی تاسو له حکم درکوي چې د دې کلمې سره ننوځئ، نو دوی په هغوی پورې خنداګانې شروع کړي چې دا لا څه خبره شوه چې مونږ به هیپ پتون وایو؟ مونږ نه وایو دا، قولا غیر الذي قیل لهم. نو هغوی ویل شروع کړه هغه کلمه کومه چې هغوی ته نه وخیلې شوي. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، نو د دې خبرې په وجه مونږ نازل کړو په هغوی باندې چا چې ظلم کړی وو رجزا من السماء. رجز وایي رجز د اسمان نه. دا رجز څه شی دی؟ رجز وایي عذاب ده. نو په دوی باندې عذاب راغی. نو ویلی شي چې په دوی باندې بیا د طاعون بیماری ولګېده. او په نورو ځایونو کې راځي چې نور عذاب پې هم راغلی و، یعنی وبا پې راغله. ولی بما کانو یفسقون، داسې نه وه چې نوي ښار ته راغلو نو د هغې ابو هوا پې ښه رانغله. مونږ خو اکثر دا وجه بیانوو، دا وجه نه وه، وجه څه وه؟ بما کانو یفسقون، په وجه د دې چې دوی دی ښه په ښکاره باندې نافرماني شروع کړه، ډیټ شوي وو، شرم او حیا یې نه وه چې مونږ ولې داسې وایو، مونږ ولې د الله تعالی د حکمونو مذاق کوو ښه په ښکاره په بې شرمۍ سره. د دې نه مونږ ته څه سبق میلاویږي؟ دلته تاسو په څه خبره پوه شوئ چې څونه دي کول پکار؟ چې مونږ چرته هم د قرآن یا حدیث لفظونه نه بدلوو. قرآن خو خیر څوک نشي بدلولی، او مونږ داسې هم نشو کولی چې د دې په شان نور لفظونه استعمال کړو، ځکه چې په هغې کې په هغه خبره نه وي. لکه مسنون دعاګانې چې دي، مسنون پیژنئ تاسو؟ یعنی هغه دعاګانې چې کومې د سنتو نه ثابتې وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتلې وي، نو هغې ته مسنون دعاګانې وایي. نو هغه په هغه طریقه باندې ویل پکار دي چې څنګه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي، په هغې کې مونږ تبدیلی نشو راوستې، ځکه چې کوم سیزونه په حدیث کې دي نو هغه هم د الله تعالی د طرف نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته دعا خیلی وه، نو په هغه دعا کې د نبی په ځای هغو رسول کې خودو. خبره خو یوه ده کنه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نبی وایه، لکه څنګه چې درته ما خیلی ده، د دې نه پته لګي چې مونږ په هغې کې معمولي چینج هم نشو راوستې، نو مخکې وروسته نشو کولی. او دویمه ډېره اهمه خبره دا ده چې د هغې نه پته ولګېده چې تاسو هم سوچ کوئ، ګورئ تاسو هم سوچ کوئ، ګورئ هغوی صرف په یو حرف په دغه کلمه کې اډ کړی و، شامل کړی و، نو په هغې باندې هغوی ته سزا میلاو شوه، ځکه چې هغوی دا سوچ ونه کړو چې د الله تعالی د طرف نه دی زموږ دپاره. مونږ به هغه کار کوو کوم چې زموږ مرضۍ واله وي، یعنی خپلې مرضیانې شروع کړي. نو که چېرې یو حرف په شاملولو سره هغوی ته سزا میلاو شوه، نو سوچ کوئ د هغه خلکو په باره کې چې هغوی په دین کې نوي نوي سیزونه ایجاد کوي، نوي نوي کارونه ایجاد کوي، نو د هغوی دپاره به څومره سزا وي. په دین کې د نوي سیزونو مونږ د خپل ځان نه نشو اډ کولی په دین کې، ټیک شوه؟ نو ولې زموږ دین مکمل نه دی چې مونږ ولګو او د ځان نه پکې خبرې شاملې کړو چې دا ډېر ښه شی دی، راځئ چې دا په دین کې شامل کړو. نو د الله تعالی دین چې څنګه دی نو هغسې پرېږدئ، په هغې کې د خپل طرف نه هیڅ اضافه مه کوئ، بدعتونه مه ایجاد کوئ او ما په بدعتونو باندې ځئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک په دین کې نوي نوي سیزونه شاملوي نو هغه مردود دی، یعنی هغه شی رد شوی دی، ریجکټډ دی، هغه قابل قبول نه دی، الله تعالی به هغه نه قبلی. نو تاسو هغوی ته وګورئ چې هغوی څه ایجاد کړل، او نن څومره نوي نوي سیزونه خلک ایجاد کوي او هغې ته نیکي وایي او هغه ورته هیڅ د ګناه کار نه ښکاري. نو په شریعت کې هیڅ نوی شی مونږ نشو شاملولی، کو هغه د وړوکي نه وړوکي هم وي، او هغوی وایي چې د دې سره څه فرق پرېوځي. نو فرق راځي، ډېر غټ فرق راځي. د دې مطلب دی چې د الله دین څنګه راغلی دی نو هغه تاسو ته ستاسو دپاره کافي، یعنی پوره دی، یعنی هغه تاسو ته کافي نه ښکاري چې تاسو وایئ چې مونږ پکې د ځان نه نور سیزونه واچوو. فرق خو راغی کنه؟ نعوذ بالله، ولې الله تعالی ته پته نه وه چې دا شی رالېږل دي چې مونږ د خپل طرف نه نوي نوي سیزونه ایجاد کوو؟ نو ځکه نوي سیزونه ایجاد کول په دین کې دا ډېر غټ ګناه واله کار دی، دې ته بدعت وایي. د دې اجازت نشته په اسلام کې، صرف په قرآن او سنت باندې مونږ ته تلل پکار دي. نو په دې آیتونو کې ډېر غټ سبق دی، دا آیتونه بار بار وایي چې په دې کې زموږ لپاره څه سبق دی، چې هغه مونږ ته په خپل عملي ژوند کې راولو او د کومو کارونو نه مونږ ته پرهیز کول دي. الله تعالی دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مونږ څه ووایو، چې په هغې باندې مونږ په صحیح طریقه سره عمل کوو، او کومې خبرې چې مونږ په نورو قومونو کې ووایو دا غوی په باره کې وې چې دا غوی په وجه په غوی باندې عذاب راغلی دی، نو الله تعالی دې د هغه ټولو سیزونو نه مونږ محفوظه وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.